په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په وی بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. د امریکا استازو جرګې بیګا ناوخته د ولسمشر ډونالډ ترامپ استعزا ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس رسما د سنا جرګه مخته وړي. د هند کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. خلیل زاد په تېرو دوو ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیل زاد ویلی چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو، د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په عین حال کې فرانس پرس خبري اژانس د ولسمشر غني د ویندوی صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیل زاد سره په کتنه کې د طالبانو له لوري د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو له کانفرنس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د همدارز وویل هر ستراتیژي، پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون جوړه شوې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار داسې مهال د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت کوي چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرسته هم کوي. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال د فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اتلانو لیگ نن پیلېږي چې په لومړۍ لوبه کې لیسی زوکور د هلمند ولایت پر وړاندې د اتک انرژي د هرات ولایت څخه لوبه کوي، او په بله لوبه کې جوانان وفا د ننګرهار ولایت مقابل د اردو کې لوبه کوي.
دا مسابقه لس ورځې دوام کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا استازو جرګې بیګانا وخت د ولسمشر ډونالډ ترامپ استعزا ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس رسما د سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا پینځه څلوېښتم ولسمشر دی، په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال درېیم ولسمشر دی چې استعزا کېږي. ترامپ چې له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن شوی، د دواړو تورونو په خاطر د استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي د هغه د استعزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. د قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د ډیموکراتانو د احتمالي کاندید د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم ورځ کې ترامپ تورن دی چې د استعزا لپاره په روانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد د جرګې ته نه دي سپارلی چې ورڅخه د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، او همې شاهدان نه دي بور پریښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شوو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د هند کورنیو چارو وزارت یو جګپور چارواکي دا خبره په داسې مهال وکړه چې د تابعیت په ورکړه کې د مسلمانانو د استثنا کولو په اعتراض کې د هند په بیلابیلو ښارونو کې سترې مظاهرې وشوې. د هند له لورې د نوي تصویب شوي قانون پر اساس د افغانستان، پاکستان او بنګله دېش غیر مسلمانو وګړو ته هند تابعیت ورکول کیږي. د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو شپږو کلونو کې 2013 پاکستانیانو، 912 افغانانو او 122 بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی چې د هغو په منځ کې سلګونه مسلمانان هم شامل دي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې په ډیموکراتیکو پروسو کې د لاسوهنې د ادعا په سوریه کې د ناوړه اقداماتو او پر اوکراین د یرغل په خاطر روسیې ته د سزا ورکولو په هدف یوه لایحه تصویب کړه. دا لایحه چې دواړو ګوندونو وړاندیز کړې وه، د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له لورې پرون د 5 مخالفو رایو په وړاندې په 12 موافقو رایو تصویب شوه. اوس به د سنا جرګې د اکثریت مشر مچ مکنل پریکړه کوي چې آیا دا لایحه سنا جرګې ته د نهایي تصویب لپاره وړاندې کړي او که نه. د لایحه د کرملین له یرغله د امریکا د امنیت دفاع نومېږي. د دې لپاره چې دا لایحه پر قانون بدله شي، پکار ده چې د کانګرس دواړه جرګې، سنا او د استازو جرګې، تصویب او ولسمشر ډونالډ ترامپ یې توشیح کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون د هغه پریکړه لیک مسوده تصویب کړه چې د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا کې د بشري حقونو د ساتنې غوښتنه کوي. دا خبره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د اوکراین دایمي نمایندګۍ کړې ده. دغه پریکړه لیک ته د 30 مخالفو رایو په وړاندې 15 هیوادونو موافقه رایه ورکړه او 3 هیوادونو خپلې رایې ونه کارولې. د هغو هیوادونو په ډله کې چې دغه پریکړه لیک ته مخالف رایه ورکړي، روسیه، بلاروس، ارمنستان، وینزویلا، سوریا او ایران شامل دی. روسیه د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال د پوځي یرغل په نتیجه کې لاندې او وروسته له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او د غرض د امریکا د مشرانو د وبخې د استاد جرګې لخوا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا په امباب نوی معلومات و اوری رازور نمره د افغانستان مسایلو ته. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. حمدالله محب دا څرګندونې په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې کړي. تفصیل یې عصمت سروان اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کانفرنس کې وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له سیمه ییزو ګواښونو یې تر بل هر هیواد زیات زیان لیدلی دی. په تهران کې د افغانستان، روسیې، ایران، هند، ترکمنستان، ازبکستان او چین د ملي امنیت د سلاکارانو دوهمه سیمه ییزه غونډه پرون چهارشنبه په یوه پریکړه لیک پای ته ورسېده. ښاغلی محب د تهران د غونډې برخوالو ته په وینا کې بنسټپالنه، تاوتریخوالی، نشه یي مواد او د غیر دولتي لوبغاړو د یو شمېر دولتونو ملاتړ د سیمې د امنیت د ګواښ عوامل وبلل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقبل په تهران کې د سیمې د ملي امنیت د سلاکارانو غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وینا په اړه وویل
د افغان حکومت د سولې او مادیز پلان او ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې پلان د امریکولو په لاره کې د سیمیز هیوادونو د همکارۍ او د وینډ پر محور باندې خبرې تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د لمنځوړلو لپاره باید مشترکه مبارزه وسی. هیڅ ترهګر ډله چاته خیر نسی رسولی او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړیو د تسلیمېدو یادونه وکړه او ویل چې په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې خلکو مرسته وکړه. ایران او روسیه تل په افغانستان کې د داعش له فعالیت اندېښنه شي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د داعش په خاطر توجیه کوي، خو حمدالله محب ویل طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سختري زورډلو ته د فعالیت زمينه برابر کړې ده. د وویل طالبان په محلي سیمو کې شبلد دي، په ژبه او فرهنګ پوهیږي. طالبانو سیمه ایزو ترهګرو ته چې په هغو کې د منځنۍ آسیا، قفقاز، جنوبي آسیا، د عربي هیوادونو، چین، ایران او اند لري پرتو هیوادونو ترهګر شامل دي، د فعالیت زمینه برابره کړې ده. محب د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو ستونزې ته د یوې کلیدي ستونزې په توګه وګوري. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وای شغلی محب غواړي په دې توګه ایران، روسیې او نورو هیوادونو ته چې ظاهرا د داعش له درکه د اندېښنې له کبله د طالبانو ملاتړ کوي پیغام ولیږي.
زما په عقیده باندې د ښاغلي محب غواړي هغو هیوادو ته د مثال په ډول لکه ایران، روسیا او د نور هیوادونه سیدا ګمان کوي دا اټکل کوي چې داعش طالبان د داعش دښمنان دي، بنان له طالبانو سره باید همکاره واوسیږي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. ممکن داسې یو نظر ورته ورکړل شي چې دغه کسان کله چې دغه ډله له منځه ځي یا ضعیفه کېږي، نور ممکن خپلو هغو ژمنو ته چې له طالبانو سره یې کړي دي دومره پابند ونه اوسېږي. له بله اړخه ښاغلی محب غواړي په دې خبره باندې دا ثابته کړي چې داعشان د داعش ډله د طالبانو له منځ څخه راوتلې ده او بېرته طالبانو ته ورغلې ده.
په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلولو وروسته کابل ته لاړ او د ولسمشر اشرف غنی په شمول له بیلابیلو افغان مشرانو سره د دې پروسې په اړه سلا مشورې وکړې. د دې غونډې په پای کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ او ویل چې هغه خبرې ستراتیژي او پریکړه چې افغانان پکې ګډون ونه لري نتیجه نه ورکوي.
و مرتل چې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. هغه په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. تر اوسه د طالبانو او د امریکا ترمنځ مخامخ څو پړاو خبرې شوي خو د افغانستان حکومت ترې څنګ ته شوی. د سیمې یو بل لوبغاړی چې له طالبانو سره د امریکا خبرو ته یو څه اندېښنه لري هندي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډلې اندېښنو ته پام کوي. دغه ژمنه په واشنگټن کې د لوړې کچې په خبرو کې له هندي چارواکو سره شوې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې چې د امریکا او هند بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو ګډون کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د اړیکو پر پیاوړي کېدو موافقه وشوه. مایک پومپیو ویل چې د دفاع وزیر مارک اسپر له خپلو هندي سیالانو سره په دې خبرو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د امریکا د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. پومپیو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په دې پوهیږي چې هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې چې دوی د پاکستان په اړه د تروریزم د سرچینې په توګه لري پر ځای هم دي. هغه زیاته کړه چې موږ هندي لوري ته ډاډ ورکړل چې دغه اندېښنې به دوی په پام کې نیسي. پومپیو له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبيني ښکاره کړه او ویل دی هیله مند چې دغه خبرې چې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره مخ ته وړي په نتیجه کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر کم شي چې متحده ایالات هم وکولی شي په دې هیواد کې خپل پوځي حضور کم کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې خبري کانفرنس کې د هغه راپور په اړه چې وایي ولسمشر ډونالد ترامپ چې باور لري د افغانستان جګړه په دومره لګښت نه ارزي ښایي له دې هېواده د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي له څرګندونو ډډه وکړه. په اوس وخت کې شاوخوا 10000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
او سم یو نړیواله موضوع لکه څنګه چې تمه کېده د امریکا استاوس جرګې بلخره د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ته رای ورکړه. د ولسمشر د استیزا تصویب شوې لایحه سناتا استول کېږي او سنا جرګه به هم د ولسمشر ترامپ محاکمه پیلوي. په دې اړه نور جزئیات به له خپل همکار اکرام الله اکرام څخه واورو.
د امریکا استازي او جرګې بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزادت رائے ورکړه او دغه پروسه به وسرسمند سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 15 سال وختم ولسمشر دی په سپینه معنی کې د برحالې په محل دریم ولسمشر دی چې استزا کیږي. نوموړی له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دوو